آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
یوا ورځ بداس شي خبر چې ګلمان شهید دلربر پښتون
افغان. دا سچی رډوی مچلی د دې کنډی ربرخه د ګلمن وزیر هنری حڅو ته ځانګړی شوی ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې. بیا به مې اوسو دقې پرې خاودو، بیا به مې بیا شروع پوکړه، بیا به مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راسپړو چې څرنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خپرونه کې یو بل ویر هم کوو، نورستاني شاعر کشتون یار ومړ.
نام پرتوم ت تنگ بوی لپ پرتوم ت تنگ بوی.
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما، خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما. کامل اشکر ته زده سر او مال تیر ورګړیم، نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما. ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا، اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما. کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی یې کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې ته ورغی، دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په یولسمې د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباده د رسمک تر اسدخیل کلي پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لا کزاره. والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره. ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې. مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې. مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرقه وله چیغو لکه نی وی له نیزاره. څو بهاره رنگ و کرنګونه څو بهاره، څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره. نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره. یمه یم ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه. دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه. مست آزادی ناره کفن کې وې ساره، ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره. دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره، لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره. کړی کړی ازغن مزای تاو ترې توره ماره، نه منم دا نه منم دا د شرم سپاره. کېږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب، سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون ربا. کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون ربا.
خپل ګلمن په خپل ژوند کې پوهېده چې د دې ویربه ډیر خلک کوي.
او زما پر مرگ به دومره ویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپګو خویندو کشړې ورور یا
ګلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشکوی کوي
لالیا دغه انقلاب ده زړه بن ماتوي یو ورځ بداسي یو ورځ بداسي شي خبر چې ګلمن شهید ده دلارو بر پښتون افغان لسرمان شهید ده
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شعرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان یې پوره نشو دلو ی افغانستان ارمان پوره نشو خلی بلبل لدی چمن کټ وکړه موري بورا خوري وراره خڅ کونډه موري بورا خوري وراره خڅ کونډه زلمی تو بلدی مسکن کټ وکړه پسروح کو فیضی ناز تغم تالا کړه پسروح کو فیضی ناز تغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن کډ وکړه چګلمن لدی گلشن کډ وکړه
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملی ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راخله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شته لاسونه او یو بل لنډې ده ګلمن زی زورت ګورم وسمه د خدای په چارو نه رسیمینه د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهمي دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډې ویلې او سمسمه کړې دي
شهید شو پات نشو سب پر هر زړ گئی تر کوما گرځو ما تر کوما گرځو ما تور خاورو باندې وان یارا زب دې قبر ته تر کوما ناست یما تر کوما ناست یما هسته پتلو ټول ملت خاورې شو خاور دې ټولې ستا پر قبانو شیمینا پر قبانو شیمینا سماد وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمند پښتنو د سر تاج و ننی زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمند زړه ارمان پوره نشو لارمانو نا تک تل گئی به تور لا توڑینا تور لا توڑینا او په بلتانه ما شمان نژاړ یارا ستاپ بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بلتان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پا غم ندا دد پا غم کې ټول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزړه باندې غم جن کړم لتور وینو ډک زړګی بتور لا توړما تور لا توړما گیلا مند خاورو لائق نوا خاور دی دد پر قیبانو شیمینا اور قیبانو شیمینا
داخل دانش پلندوی کی بداوا چه موری یوازی پغم نده دد پغم که طول ملت ویر کوینه لیکوال پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مو پټوي.
پښتو کې یو متل دی، په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور، قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوه شي ټرېننګ یا داسې څه هم نه و لیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه، د دا له ده له چا زده کړې وو، دا له کومه اخیستې وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتنه ټولنه عموماً میړانې ته پېژندل کېږي، لدې متاثره وه. ګیلمن باتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدل کیږي، او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړانې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو، هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانی لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي و چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې، کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما صلاح ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو، ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څېره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې به واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره لدې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستی وه. هغه څوک چې له هېواده له افغانستان نه ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري، نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نه شي بېلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې ولګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساساتو ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه، خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروپ وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډیر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمې د ستا په شو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردي به شما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې، په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے دل رو بر پختو مول سی او قهرمان شهید دے پر دے چی چی گے پر دے چی چی گے سور او کما جانان شهید دے دل رو بر پختو مول سی او قهرمان شهید دے دل رو بر پختو مول سی او قهرمان شهید دے لفظ د خړ پړه سغم گین ما خام دے لفظ د خړ پړه سغم گین ما خام دے نن د وطن وې نن د وطن د مالالې پیغلې پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غم دے. دی پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یو شعر کې وای:
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیله کولا پرون لیلا د سی په چلول کې ګیله کولا ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینه کیسه نه پیژنه چره یو اورت خو د زماشن کی خالونه یاد کا یا می چشمان یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا یا می د تورو زلپ ول پول تارونه یاد کا یا خو می چره د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا چره یو ادوی کیسه زما په تور ور بل ولی کا یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا چه زده داشم چه پا ما پوره سندری لیکی زما ده سپینه خوله وڑه وڑه خبری لیکی چه کلا وسطه زما ده مخصور خلالیا بیا ده منما هر یو شعر و شاعری لالیا ما هم پا غوچ و چو شندو ور تمڑا و خندل زده خو می نکیدو پا زور می پا دک زده و خندل ما ور تووی لیوانه دستا گیلا پا زایدا زی منما دستا هر یو کسا پا زایدا دا هم منم چه دستا اوسن دستا یلو ورده دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی هر یو انداز دی په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یمه خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلو
زما شاعری شعر مقصد د غدی ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشي غټه کې سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار دلی د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس ته هم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیناً هغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې نو دلته د همدغه جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن په نوم رامنځته شو د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او زالو غیګه ته پناه وروړه او هغه وکارول نو ګلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته ژوندې کړلو دا تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ البته هغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ ځینش مشترک دي مفکوره یو ده د دغه وشته می پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړ لکه دا د ترهګرۍ لفظ د ډیر وکارو نور همدغه ځینې الفاظ او کلمات چې په بار بار د دغه نظمونو کې راخکاري دا د دې زمانې زیږنده دي خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولې دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده هغه دغه سړي عینن کارولې دي ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري
ازمون صاحب کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایله هم شیرونه ویل عشق شیرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل. خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې د له پیله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړی ولته خاپوړی کړي چې کیسې نشته، یعنی هغه دودیزی کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا او هغه د ټپو سره آشنا او هغه له ساز او سرود سره آشنا. مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټپور و دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته. هغه زمزمه کړی دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، د هغه زمزمه کړی دي، هغه ویلي دي. یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونو زده کړی دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دا بیا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړی شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پرې خو دي، د هغه نور غرنې سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شین رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله په اوسه کړه. شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغې میخ پنې له دغو تجربو سره ګډه ده یا دغه پیغام سره ګډه ده. بل د عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه راځو کړه شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده. او دی خو زده کړم نو ملنګ جان زده کړم نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. د چې ده د تر دویم ټولګي پورې سبق ویل دی، خو به نور پریخه راو ده د ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یو مجموعه چاپ شوی دا به نور راټول کړي. او دا اوسم دا یوټیوب کې چې پراتې لري کته چې وګوري دا کاغذ نه غږیږي، دا له حافظې نه غږیږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږیده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقي روزلې ده.
آسمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شروعونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم پوی به شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات په ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال دا زماني پیخي دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه و، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و. یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. د هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو. تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. د هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیت ته اوس هم خلک وګ دي، ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوګلنی پکې و. دا ټول پکې و، ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا هغه را ژوندې شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي. نو چې تاریخ تکراریږي، دا پیښې مصر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص، او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص. کدا عادي دغه سي شعرونه ویله ویله، کدا وسم چې زموږ تاسو په دې فیسبوکونو کې تر ډیر جذباتيان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابي و، او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و، او همدې وسیلې او زری د تر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شعارونه ورکی، دا به تر ډیرو پورې ورسی او نرسی. خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره، د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
آسمون صاحب، که چیرته د شعر د نقل پلوه ورته وګورو، کیدیشتی چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن پلوه دلته دغه مشکل لري، کیدیشتی چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت. صداقت اوج څه نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې؟
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي، جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دینه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي. اوس شاید دا د خپل غزل ویل، د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د وروسته مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وتل، او مګه پیغام رسول د پاره ده د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې، دا دواړه ولسی نظم ویون کې دي، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر د الفاظ راکاږي، الفاظ راکاږي، او دلته دوی په د قافیه په خیال کې نه وي، او همدارنګه د دې د وزن په خیال کې نه وي. دوی د اهنګوالي او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي. نو کومک دا د موسیقۍ له کورونو کله وباسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن لمخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو لمخې به نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا. خو موسیقي چې دا هغه یا ټنګ ټکور چې دی، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا پکې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو، د فکر، د رسولو د وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري.
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګیلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري، دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایی د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او 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 یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هیڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس
کنه او بس دی او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بلتون دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بلتون دومره غمجن غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بلتون دومره غمجن. کر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا، پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا، پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا، پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا. کنت رہ کر شماو کلا مہاجر و غدار، کنت رہ کر شماو کلا مہاجر و غدار. دمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ما چی حد نہ لڑی، دمر ذلیل پختل وطن وطن یا ما حد نہ لری، پغم جن زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ما چے حد نہ لری، ستا پبل تم دمرا غم جن. خاموش ملک او مولا، د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا، د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا. اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ما چې حد نه لري، لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ما چې حد نه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیردا علی خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته څول او ورته به ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوی
داغک هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخي ماهر ډګروال اشیر تعالی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایلی.
لا پرتومو تتنگو یې
زما مهربان پیارا تا ما ته لار خوونه وکړه. هو تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لار خوونه وکړه. زما مهربان پلارا تا ما ته په تور شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا را ته په تور شپو کې روخانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لار خوونه مې په تور تیارو کې لار موندله. زما مهربان پلارا تا زه د غفلت له خوب راویښ کړم. ای مهربان پلارا دا ټول ستا لار خوونه وي چې روخانه او له ګلونو ډکه لار مې موندله. ای مهربان پلارا ای مهربان پلارا
بدی پرتوم
د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربي ښوونځي کې شاملېږي کابل کې او حربي ښوونځي څخه وروسته حربي پوهنتون او حربي پوهنتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح همدغه رشته کې تعيني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربي د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غني خواني ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعيني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوس نورستان ته لاړ وې همدلته مړکیږم همدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو مجلس به کوو. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لره. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې ته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخ ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاخ په سر رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلی موسیقی سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه را نغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.